د ماسیګر څلور بجې شوې د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین په د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شری ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د افغانستان په څو باندې شلو ولایتونو کې د شری تر 15 زره ډېرې پیښې ثبت شوې او له کبله د 168 تنو مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدي. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوي دي. خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، د دې مرستې د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 1.35 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برېښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت تخنیکي کارکوونکو د ماهیپر برېښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چاري په بری بشپړې کړې دي. د دوهم توربین له فعالیدو سره دغه برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 6.5 میگاواټو ته ورسېد. سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایدن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 12 نیټې په کالیزه کې وینا وکوي او همدارنګ به د امریکا د دفاع وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګډې کښېږدي. د سپتمبر په 12 نیټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2001 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې یرغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یوه الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دې ترهګرو بریدونو کې چې د القاعده شبکې کړي وو شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. امریکا او متحدانو یې د دې حملو په ځواب کې په افغانستان کې جګړه پیل کړه. د ولسمشر بایدن میرمن جیل بایدن به د یکشنبې په ورځ په پنسلوانیا کې وینا وکوي. د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس به د خپل خاوند سره په هغو مراسمو کې چې په همدې تړاو په نیویارک کې جوړیږي ګډون وکوي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سختې زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اویا تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتي سرپناه ته لېږدول شوي او د پرله پسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وښویی شي. د امریکا د زلزله پیژندنې د مرکز له راپور سره سم د دوشنبې په ورځ 6.6 ریشتره زلزلې د چین د سیچوان ولایت کانګدین ښار ته سخت ټکان ورکړ. او د بریتانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوی چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د سشکال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی وو. پرون لیسټرس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه په ځای کړه. د په واکمن محافظه کار ګوند کې د ننه د رایو په نتیجه کې خپل سیال ریشی سوناک مات کړ. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسیې سفارت په خوله کې له حمله وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي
او د تجمنو چې ټول اسباب او همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت د ټینګو ساتلو
د پکتیکا د برمل اوسیدونکو وایي نه شوانځي لري او نه د ژوند نور لوبلنی وسایل
مشته، نه انټرنیټ سماچار راکوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
روسي سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم سخت اغیزمن کړي.
په دې مچو باندې داسې اګرن او بر اوش کېدلې او راغلل ډیر شپټه یوړلې.
په کونړ کې د ورمی ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په سیل ډنګي کې د غرنۍ وتی غره خوې شوې و، زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی امریکا دی د دوحې تړون تشبند پاتشیاو لنور هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان پر ضد خپل خاوري او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې چې طالبان په خپل د دوحې تړون په سرغړونې تورن کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه له رسنیو سره د دغه وزارت د یو کلنې لاستراوړنې په اړه خبرې کولې ټینګار وکاوه که څنګه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد نه کارول کیږي د نړۍ هیوادونو د هم دغه هیواد پر ضد د خپل خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پیلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ خبری غونډه کې د دې وزارت یو کال د راستراوړنو او چارو په اړه راپور شریکوه ټینګار وکړ چې امریکا د دوی سره د دوی لاسلیک کړي هوکړه نه نقضوي او په خپلو ژمنو د عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د دوی هوکړې ته د نشمنتیا له امله په ځانګړي ډول ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون او د د حقونو د نقص په اړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. متقید یوې پوښتنې په ځواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړی چې د پاکستان له لارې د دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې ننوځي په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي دوی د هم د دغه هیواد پر ضد د خاورې کارول بند کړي.
ما با همه کشورها که در تماس هستیم گفته ما میگویم که
موک طول و حوادون سر پا اڑیکا کیو آورتا مویلی و وایو کل چه تا پانستان خاور استاس و پرزد نکارول کیگی لطول و غارم چه ده وی خاور دی هم زمک پرزد و نکارول شی. دا خبر ما ورتا پا خصوصی مجلسون و دا سفرون و پترس کی کدی او دا رسانه و لاری ورتا دا پیغام ورکو
سانه ها انمی پیغام دادیم.
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دی له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او ووازه. د امریکا له لوري د ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د پیښې د امریکا او متحدینو پر ضد یې د افغانستان لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو له امله اندېښنې لا زیاتې کړي او دوی له لرې واټن څخه په افغانستان جدي څار لري. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانستان ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لارې ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزني او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تېر یو کال د لاسته راوړنو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هېواده بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته یې سپارلې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د دوحې له موافقې سره سم نورو ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. په دې موضوع د نورو خبرو لپاره د سیاسي او پوځي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ هم د شپه را سره دی ورته هرکلی وایم. اندړ صاحب، که د طالبانو اړخ ته راشو چې طالبانو په خپله د دوحې تړون څومره رعایت کړی دی ستاسو په نظر؟
سلامونه، مننه کوم سروان صاحب. ګوري، دغه د دوه تړون د افغانانو لپاره د ناسور زخم ګرځېدلی دی. داسې حال کې چې خپله طالبانو په هغه وخت کې چې دوی یو تحریک وو یا یوه ډله وه د امریکایانو سره د ځینو نورو هیوادو په شتون سره امضا کړی ده، خو افغانان د دغه تړون نه هیڅ خبر نه دي. داسې ویل کېږي لکه چې ښاغلی خلیلزاد ویلي دغه تړون د دواړو لورو
تر هغه ځای پورې چې خبر یاست، چې تر هغه ځای پورې چې تاسو معلومات لرئ، یا دواړه خواهی وایي هغه څومره طالبانو رعایت کړی دی؟
د دواړو خواهو په څرګند ډول معلومیږي چې د امریکایانو د هوایي حریم زمونږ نیولی او ګزمې کوي. دا د بین المللي قوانینو برخلاف یو عمل ده چې ترسره کوي، او همداسې طالبانو هم په د یو کال کې دوی حتی دومره نشي کولی چې په ملګرو ملتونو کې خپل استازي ولري، او په افغانستان دننه کې د نارینه و د ښځو حقوقو او د بشري حقوقو لپاره ډېر کار وکړي. د بېلګې په توګه د نجونو ښوونځي چې ډېر برخلاف د اسلام د قانون د مقدس دین د قانون همداسې د خلکو د غوښتنې سره بند کړي دي، همداسې نورې ځینې کړنې چې په حکومتداري کې اکثره چوکۍ دوی غیر مسلکي خلکو ته ورکړي، د افغانستان مسلکي کدرونه په برار کې.
اندر صاحب مننه د دې لپاره چې وخت کم لري. یو بل پوښتنه لرم، هغه دا ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقي ویلي دي چې نور هیوادونه دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د افغانستان په ضد کار واخیستل شي، لکه څنګه چې په راپور کې مرته اشاره شوې وه. مخکې یو شمېر طالب چارواکو من جمله د دوی دفاع وزیر ښاغلي مجاهد د پاکستان نوم اخیسته و. دا خبری په څه معنا دی؟ د معنا لري چې د دوی او پاکستان ترمنځ اړیکې په خرابې دوري؟
نه، پاکستان خپل ملي منافعو ته ګوري. هغوی که دوی څومره ووایي او څومره اخترنه کې پاکستان خپل کار کوي، د امریکا سره پخوا هم اړیکې سمې او همکاري ورسره کوله. په 2000 کال کې ډېر همکاري ورسره کړې، د دوی په ځپلو، په بندي کولو، په خرڅولو کې ورسره کړې دي. خو خپل طالبانو یا افغانستان اسلامي امر څه کړي دي؟ یوازې په اختارونو کې دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي، سیاسي تعامل ته لاړ شي، د افغانستان د رسمیت پېژندلو لپاره او د امریکا سره د اړیکو د جوړولو لپاره. همدغسې لکه نور هېوادونه چې د خپلو هېواد د ملي منافعو په خاطر الیزلي کې، دوی دې باید.
بله، ډېره مننه ښاغلی احمد خان اندړ چې له ازادي راډیو سره مو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستي حمله ته خبرګون شو. دلته د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواو ژغ شوې چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب ډاډمن کړي. د رواني ونې د دوشنبه پروس په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسی ډیپلوماټان او څلور ملکی افغانان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل اجمل انبرادي کوي.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخ ته د رواني اونۍ د دوشنبې د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو بیا ټینګار کړی چې ترهګري که په هر بڼه، هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ د تجمنو چې ټول اتباعو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او مؤسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه په خام کړې. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. دا امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خنړیو پیښو عاملان، مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حملې وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څنګ ته افغانان نه ورسي.
په کونړ کې د دوش په وړاندې زلزلې د ټپیانو شمیر اتلو سو ته رسیدلی او همدارنګه د زیانمن شویو کورونو شمیر زیات شوی دی. په تیر زلزله کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم څلور دیش تنه ټپیان شوي وو. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمیر اتلسو ته او د ویجاړو شو کورونو تعداد سلو ته رسیدلی دی. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وی زلزله ځپلي بے سرپناه شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شاهزاده سادات:
زلزله ټکانونه ټول ورځ جریان درلود، د سلو شاوخوا کورونه په بیخي د منځ لاړ، دا چې په سویل تنګي کې د غرنۍ وتی ګره خوې شوی و، زیات تلفات هغه خلکو ته واړول، او زمونږ د دولتي او غیر دولتي موسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې عاجل مرستې د خلکو ته ورسي.
په کونړ کې چارواکي بیوي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې ویشتو تنو ته مرګ ژوب لاړولې ده، او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو ویستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي، او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان او یو کور په نرنګ کې هم زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چا په دره کې موږ د دوو کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلي په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي، او د سرې میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغې پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د جمی موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېر وخت شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکزی د کوس کونړ ولسوالۍ ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورن کرخې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه، چې په کې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس گاونډي ته ځو او د وی تو دی موضوع په اړه د آزادی رادیو د مشال څنګه له همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کوم. کاکړ صاحب، درته هرکلی وایم. نن سبا په پاکستان کې یو توده موضوع د عمران خان احتجاجونه دي، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیلونو ډیر خرابۍ کړې دی، تاوانونه پیش کړي دي، مرجوب دی اړولې دي، خو دل احتجاجونو لاس نه دی اخیستی، دلیل څه دی؟
د مننه ډیره. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تحریک انصاف ګوند مشر دی، هغه د کله زغت چې لواک لري کړل سوی دی، د اپریل په میاشت کې د پرځای باندې د نه باوري تحریک په پارلمان کې وړاندې سو، او د پرځای باندې شابه شریف لومړی وزیر وټاکل سو. لاغه وروسته د په ډیر مشکل کې راګیر دی، او مشکل کې په دې معنی راګیر دی چې یو خو د فوج سره شکر اړم کړی دی او سخت خبری کوي، دوم دا دی چې د داسې خبری کړي دي چې هغه د پاکستان څخه مهم چارواکي دي، کاغه د محکمه غدي او کبیا په بیوروکراسي کې دي، پر هغه باندې تنقیدونه کوي، نو د پر ضد باندې ډیر زیاتې دوسیم جوړې شوې دي. نو په داسې مشکل کې دا فکر کوي کارپوهان دا وایي چې د دغه غوندو ته ولسی غوندو ته د دوام ورکول معنا دا د سپر حکومت فشار راولي، او د پر ضد کمې دوسیې قضیه جوړې شوې دي د لاغه ځخه ځان خلاص کی.
نو داسې خو بلې خوا که چېرته دی مظاهرې ونه کې، احتجاجونه ونه کې، فکر نه کوي چې هغوی به هم د ده په ضد دوسیې نه جوړوي او له نرمښته به کار واخلي؟
دا سوال لدی سر نه دی چې دی دغه مظاهره کوي او کې نه کوي. سوال دا دی چې په مظاهرو کې څه کمی دی ویناګانې کوي، هغه که دی په مظاهرو کې وکی کې نه وکی، بل ځای هم دی کوي، دی داسې خبرې کوي چې هغه په یو شکل نه شکل کې د پاکستان له قانون سره په ټکر کې وي، او کله چې بیا د پاکستان قانون ته دا خبره وړاندې کړي، نو بیا هغه د په ضد باندې د قانون په چوکاټ کې یو قضیه جوړې شي. نو
داسې دلیل څه دی چې تر اوسه پورې د په ضد عملاً اقدام نه دی شوی؟ دی ډېر پراخ ولسی قوت لري.
دا ولسی قوت هم لري او ځین خلک دا وایي چې د پردې شاته چې کوم قوتونه دي یا په پاکستان کې ډیر اثر او نفوذ لري یا د پاکستان فوج دی هغه هم پر دې باندې ډیر زور نه راوړي چې دی د یا جیل ته لاړ شي زندان ته لاړ شي یا بیا خپل چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هم کوشش دا کوي چې عمران خان زندان ته واچوي نو لاغه سره به د شهرت نور هم زیات سي نو دوی کوشش کوي چې په داسې طریقې راوونسي چې پر دې فشار هم وي او د سیاست هم ورسره روان وي.
ډیر مننه کاکر صاحب. کور ودان
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني چپه دولش پښنیوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په پکتیا کې د شاتو مچۍ خاوندان وایي چې ورستیو ورشتونو او سیلونو د شاتو پر حاصلاتو هم منفي اغیز کړی دی او د دوی کاروبار خراب کړی دی. له بلې خوا په دغه ولایت کې سیلونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولې دي. کاروانګر او باغداران وایي چې حاصلات او فصلونه تباه شوي دي. د پکتیا د شاتو د خوندانو د ستونزو په اړه دا راپور واوري.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلابونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغلو په دې مچو باندې داسې اګرنه اوبه راوش کېدلې اور اگلی دیر شپټه یوړلی گل دی دوی خوراک دی ولا ډیر توان ورول سول خوراک ته رسیدګنا نه پیسې شته نه چی شته او امر په حالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچایلرون کای ایوب چې 2500 صندوق مچایلری وای نور کلونه به تر دې وخت 2000 شات اخستل خود بارانونو لویج نه واضح شات نه دی اخستی بلکې مچای هم وګی دی.
تقریبا دا وخت پوری مو دوی شت کشه کړی غایا هغه کړی دی د بورونو یواز نه ونه شو مچای موګی دی تر څو پوری خپل خوراک په ناس مړی نه دی شوی
ته ونو نه هم ډیر کی ویل چې اوس کم اس کم چې د دولت خرج کی او هغه کوي دا ما هغه دی کنه هغه هم هغه خور پسې ته ون ته ون د چمچي غوړی هغه هم ته ون نه دا ته ونو نه ټول ته ون نه دی.
یو بل تند شاتو مچای لرون که یعقوب وایی دوی مچای په منی که پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې موږ ته ډېر ستونزې دي چې موږ ته د لیارو ستونزې هوارې کې لکه دا موږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته شات وکي موږ شاته ته هیڅ بازار نه لرو هیڅ قسمه دا شیشای نه لرو چې موږ دا ویسو چې د خپل تولیدات موږ غوځوي کې په صحیح طریقې خرڅ کو ته یقین وکړه موږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو پلاس چنده خدي او د ارې دوا لپاره لکه شپا دي خو بس دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا د سيزوي ولرو یا څه شي ولرو چې دغه مونږ په غیزه کې خرڅ کو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې ورسته یو بارانونو او سیلاونو موچي او څاروي او کښتونو ته زیان رسولای او هغه دختي کولان چې موچي ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه نه منځتلې دي. د کرنې ریاست د مالداري برخي عامر کبیر اسلمي وایي
خړې راغلي دي سیلاونو راغلي دي اګولان ټول منځ وړي دي پټکړي دي نو وز باز واخ په دې ولسوالۍ کې زمونږ موچي هم لمنځه دی دی اوس دهقان یا مثلا زمردار د ته احتیاج د چسنګ او کولای شي چې شات خوڅه کې چتینه او باسي و ز خپل مچي څنګه ژوندۍ وساتي دا بورم قیمته ده چې بور ورته واخلي او خپل مچي وساتي.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شات او مچي د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکي شوي دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمد زای وایي
د مچي د کاروباریانو ستونزې یو لوی ستونزه د رښتیا هم خو په برخه کې دوی ته په ځانګړي توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ایزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه مؤسسات چې په دې برخه کې ځانګړي توجه لري پانګونه کړې ده کې او مرستې ورسره کوي لغوی سره هم د دې ستونزو شریکه کړې ده. دغه راز له خپل اړوند وزارتونو سره هم شریکه کړې موږ بیا هم هڅه وکړو چې د مؤسسات سره په ګډ مجلس کې د دوی کومې ستونزې سیدي یو ځل بیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچیو پروزنه او پالنه بوختي. د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلابونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو له لورې د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي د اوکراین د زاپروژا په اټومي تاسیساتو کې اوسنۍ وضعیت له کنټروله وتلې او د وی اټومي پیښې د مخنیوي لپاره عاجل اقداماتو ته اړتیا ده. د دې ادارې مشر له روسیه او اوکراین دواړو غوښتي چې د دغو تاسیساتو شاوخوا د اټومي مسؤلیت او د خوندي امنیت یو ځون رامنځته کړي. نور حال نوریاس نوری وایي.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي تاسیساتو کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او په دې تاسیساتو کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کېږي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شی به امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلی ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د زیات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیا او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. همدارنګه غوښتنه شوې چې پر دې تاسیساتو او شاوخوا سیمو د دز سمدستي ودرول شي ترڅو دغو اټومي تاسیساتو ته نور زیان ونه رسیږي او همدې عملیاتي کارکونکو امنیت خوندي شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د راپور وروسته له هغې خبر کړ چې ښاغلی ګروسی په مشهد ملګرو ملتونو څارونکو په دې وروسته وکیلو دغه تاسیساتو کتنه وکړه. د اټومي تاسیسات چې د روسي د پاوس په کنټرول کې د عملیاتي چارې اوکرایني تخنیکی کارکونکو مخته وړي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه او د اوکراین د نورو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې روانه جګړه ودرول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش له روسي او اوکراین دواړو غوښتي چې په دې سیمه کې د امنیتي زون له ایجاده ول سره موافقه وکړي. ګوتریش د امنیت شورا پرونی غونډه ته وویل چې په دوهم ګام کې به د یوې غیر نظامی سیمې رامنځته کول یقیني کیږي. په تیره روسي ځواکونه باید ژمنه وکړي چې د دغو تاسیساتو له ساحې ټول پوځي پرسونل او تجهیزات باسي او اوکرایني ځواکونه به هم ژمنه کوي چې دغو تاسیساتو ته به ننوځي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبنزا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې روسیه په دې خواشینه ده چې په دغه راپور کې پر دې ځای د ډزو په خاطر کیف ګرام نه دی بلل شوی. هغه وروسته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په دې سیمه کې د یو خوندي زون رامنځته کېدو ته چمتو ده وویل چې دغه وړاندیز جدي نه دی او زیاته کړه چې که دا کار وشي اوکراینیان به سمدستي د ځای ته ننوځي او هر څه به وران کړي. ښاغلی نبنزا ادعا وکړه چې روسان د دغو تاسیساتو دفاع کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د اورزګان ولایت جراوت وسوالي سرکار زلمی خبره کو. زمشلار کندو کپر د اول د لولپړو چارواکو سمې ده هله د زمرلارې توجه کې او زمر روزګان غریب ولوسون ته پر وخت موشي ورسي نه پوسی زیاتې او اولن کې د غدلارې کار وکي لارې ډیر کانو کپر د مسولین باید توجه ورته وکي او کوشش وکي چې د لارې چارې جر پیل.
لا وتک زابل ولک چې مزول سوالي خبره کوم وتک ود کله مر زابل ولک چې مزول سوالي ډیر پسمانده ول سوالي د زماله چارواکو د سوال سمرتي ابي سيمه وروشن خادر کی ډیر مشکلات سره مخامخ یو ډیر سخت پاته علاقه د باد خامه خاص مرول سوالي تسل پسل کی امارت چارواک توجه کی او مشته ود چلپانه خاده یا بي سيم یا روشن
یوارته د راديو ازادي و کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. دغه مرغور درنیم زره کور د یارات شرکی صبر چې د په علاقه کې د مربوط د کورخ کې موږ سره هیڅ کومک نه د سوي هیڅ کومک نه کیږي نه مو څوک ژغ او نه مو رسیدګي کې د خلک ډیر په بد وضعیت کې دي. نو کله د مرغور چې د مشکل ده د ماسیسات سره یاد د مشران سره په موږ غور سوي د خلک ډیر په بد حالت کې دي. نن مجاهدین صاحبان غلی او تلاشی ته د کورو د حالات د خلګو لیدلې باور وکړي چې خلک ورور په ډیر سخت حالات کې دي. څوک باید خپل درو څلور کال نوري خرسي وي او څو پروژې نه چې د خلکو دکان خرڅوي نو د دې خلکو پاکي ډیر جابر دی څوک هیڅ مؤسسات هیڅ خوا نه ورو رسیدګی نه کی مؤسسات چې وځي ورو هغه وای وای حکومت منه پر دې حکومت چې ځي وای ورو مؤسسات نه درکوي دونه سولایت هم د خلک نه لري چې د مؤسسات د طالبان سره کښینی وي چې دا اوس کم یو ده
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو څلور نیمه بجې دي دا هم د دې سات لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین به د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره شي د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 24 میلیون ډالر نوري کابل ته ورسېدي دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوي دي د ماهی پرده برښنا کور دوهم توربین ترمیم او فعال شو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي دغه شرکت تخنیکی کارکونکو د ماهی پر برښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چاري په بری بشپړې کړې سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 11 نیټې په کالیزه کې وینا وکړي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پېښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګېډې کښېږدي د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سخت زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمېر څلور اتیا تنو ته ورسېد د برېټانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوی چارو وزیر ګمارل شوی دی او د ترکیه او یونان کړکېچنې اړیکې یو وار بیا ترنګلې شوې دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو وار بیا د پوځي بریټ خبرداري ورکړ او یونان یې په ځواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ د روان خبرونې پاتې برخه ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې ده
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبروم چې په هلمند کې وچکالی اندیښمن کړي او ویل دي چې وچکالی کښتونه زپلی دي او دوی ورته سخت اندیښمن دي په ننګرهار کې ساکال شاوخوا ترور نیم سونجونو د خصوصي پهنتونونو او انستیتیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي په دې اړه درته یو مرکه هم لرو خورازی په سر کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه دا پیغام تر پیلدم ما ته اړول شروخ څخه دا هیله ده چې مرجی ولسوالۍ بیخي وچکلی ده او بنسته دا وبې تړلې دي دا غوبم استرایلا کې د ولسوالۍ شروخ څخه ما دا غوښتنه ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو څخه خدمت ما دغه تم امید دي چې د ما پیغام دینه شرکی وروره د عزت الله د هلمند سمیاړي کې در سره نیولې ده وروره موږ خواته وبنسته وبکمې دي مجبور مې وچې دي موږ سره د کومکونه وځي کښتونه مو وڅول تراسي یو حیات راوستي دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي موږ وطنونه نه دالې ولسوالۍ د وچ کلاکس او توتان مو وڅو کښتونه مو وڅو پلیاز د خدای پلیاز د قران یو کړه په بجره تراوستي موږ څه ګناه د څه ګناه مکړې وروره ما پیغام خامہ خانه شرک وروره او بده وروره ګرد یا خانشینو خواته یا زرجو ته ورکی پر ندالی او لسوالی باندې غړه په بنسته کيم دو نینه کې چړم کې را روان دي هغه په بغرا کې به یې جوړونه دا غز ما پیغام دی وروره مشت دي حکومتونه وس مشتر دي مرسته وس وروره مش بر می وچی دي واس نه لرو کښتونه مو وچ سو در په در رسول خاک په سر رسول ټوله ندالی دی کده مرجی دی وروره دا ګروپ شش دی وروره پر څلويش 50 متره یا سل متر د وګو ګول لپاره به هیڅ ظلم دی وروره تاسو موږ د پیغام نشر کی فلیاز د خدای نشر کی وروره السلام علیکم د ازادي رادیو ټول مینوال ته السلام علیکم
سلام علیکم شایس بخیر یاست وروره په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه د غوښتنه د چې د نوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تند د لاس او وچ کلاکس وروره مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې وبرای لکولې وساغو بام را باندې وچسبه زمش باغونه او جواری او کیتان وروره وچسوله غشتن او هله مداد چی مشته وبره الکی وروره یو پنځله شپې داسې مخ کې لکنه او به تی چی وی چا غره کمی کی ان شاء الله بار باغ مخ کې خلک هم بیږي دی خواته به مو بیږي وروره زمش جواری او پدې زونه او باغونه پاک وچ کلاکس ولم برمی مو ونه کوي ولې کی مو ونسته مژه غشتنه دغه د ورور چې مشته وبرای لاسي کښتونو پاک د وچه